بن یو سلو شل ډوله یې شاوخوا چې سوي دي پېژندل سوي دي. بل موږ وایو چې دا کوم د دغو حیواناتو د ساتلو دپاره تر څو دوی څه سي پاتې سي د هغه دپاره باید د ځینې شیان موږ په نظر کې ونیسو. مثال د ځنګلونو د منځه وړل چې دي د دغو حیواناتو د له منځه تلو لامل کېږي، چې اوس هم په نړۍ کې ډېر زیات حیوانات د دغو ځنګلونو د له منځه تلو له امله چې سوي دي ډېر نسلونه له منځه تللي دي، او ځینې چې دي هغه د منځه تلو پر حالت دي، چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د فیلانو دور کولی سو، او همدارنګه د پانډا یو ډول حیوان دی چې د خرسان په ډله کې راځي. دغه کوم خرسان چې دي دوی هم چې سوي دي نسل یې ورځ تر بلې کمیږي، پر کمیدو روان دي، چې د دوی لپاره باید مختلف هغه کوم ساحه چې ده برابر سي تر څو، او مختلف خواړه ورته برابر سي تر څو چې د دوی نسل له منځه ولاړ نه سي. ورپسې راځو د کبانو، الوتونکو او تیل لرونکو اقتصادي اهمیت. د دغو حیواناتو څخه، د دوی د پوستکي څخه، د دوی مثال د خوړو په ډول هم استفاده کیږي، د پوستکي څخه هم استفاده کیږي. لکه مثال که چیرې موږ مایان په نظر کې ونیسو، مایانو یا کبانو غوښه چې ده د هغوی مثال پروټین چې دی د اے ویټامین اے او ویټامین ډي د دوی په خوړو کې مثال وجود لري، په غوښه کې وجود لري، چې دا د انسانانو د تغذیې لپاره ډېر ګټور دي. همدارنګه موږ وایو چې د پخوا نی وختونو څخه را پدې خوا انسانان چې دي ټوله پدې باندې اخته دي، تر څو ډېر وحشي حیوانات چې کې اهلي کې، او تر نن ورځ پرې ډېر هم چې کړی دي اهلي کړی دي. چې مثالونه موږ او تاسو وینو، لکه مثال غویان دي، پسه، مثال سپی، پیشي، دا ټوله چې دي چې کړی دي اهلي کړی دي. چې د ډیرو حیواناتو څخه نن مثال د خوړو د غوښ څخه استفاده کیږي، د دوی د پوستکي څخه استفاده کیږي، او په ډیرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. همدارنګه د دوی څخه د زراعت کې د کود په ډول څخه هم چې کیږي استفاده کیږي، تر څو د دوی دا کم د کرنیز محصولات چې دي هغه څه سي شوه ده وکړي. ورپسې راځو زموږ موضوع چې ده پر همدا ځای پای ته ورسېدله. انشاءالله چې په دې فصل کې تاسو ډېر څه زده کړي اوسي، او د دې ټول څخه استفاده وکړي، او دا کوم نوټونه درسونه چې تاسو وویله هغه خپل ځان سره تکرار کړي. راځو زموږ د نن ورځې و اخرنی برخې ته، چې د پښتنو برخه ده د هر وخت پر کم. موږ درې پښتنې لرو، تاسو دا درې پښتنې د ځان سره نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی پوښتنه ده، زو حیاتین په څو ډوله دي د مثال سره یې واضح کړي. دویم سوال، د الوتونکو ځانګړتیاوې ووایاست، چې کومې ځانګړتیاوې لري. دریم سوال، تیل لرونکي په څه ډوله دي واضح کړي. انشاءالله چې سوالونه مو نوټ کړي اوسي او ځوابونه هم ورته لاسته راوړي. نور ستاسو وخت نه نیسم، ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه، هیله لرم چې تو جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو خلاص ده هم ټولګي و اتم لسته. از موږ نن ورځې لوست چې دی د تیل لوست په ادامه، په تیل لوست کې موږ د هډوکو جوړښت مو پیژندلی، د هډوکو مختلف ډولونه مو پیژندله، همدارنګه بندونه مو پیژندله، او ومو ویل چې دوی څه ارزښت زموږ په وجود کې لري، د انسانانو په جوړښت کې لري، او د حرکت کولو دپاره څه اړتیاوې لري. د دوی دندې مو وویلې. نن ورځ راځو موږ او تاسې عضلاتو سیستم پیژنو. دې دواړه چې دي دوه جلا مختلف سیستمونه دي چې هر یو جلا دندې سرته رسي. د هډوکو وروسته چې دي زموږ په بدن کې عضلات راځي، چې زموږ او ستاسې نن ورځې درس چې دي هغه د پنځوسمې صفې څخه تر شپږ پنځوسمې صفې پورې به دوام وکړي. ترڅو زموږ او ستاسې موضوع په عضلاتو پېژندنې سره شروع کوم. عضلات چې دي خپل نرم او قوي نسجونه دي چې د حرکت کولو، بدن ته د شکل ورکولو، او د داخلي اندامونو د فعالیت په کنټرول کې زموږ سره مرسته کوي. عضلات چې دي د انسان بدن یو حیاتي برخه جوړوي، او د دوی فعالیتونه چې دي د ژوند لپاره خورا ډیر مهم دي. او دوی چې دي د انقباض او انبساط، د عضلاتو انقباض او انبساط چې دي زموږ د بدن د حرکت لامل کیږي. موږ وایو عضلات څه ډول یو جوړښت لري. عضلات چې دی هغه د الیاف منامه له ځانګړو حجرو څخه جوړ شوی دی چې دغه د الیاف تارونه دي چې د عضلې ساختمان یې ښکاري دی جوړ کړی دی او یو د بل ترڅنګ قرار لري او موږ وایو د عضلو په حجرو کې چې دی پروتینونه وجود لري چې دغه د پروتینونه لري تارونه چې دی د دې د انقباض او انبساط څخه کړېدل او بیرته خپل د مطلب د حرکت شکیږي د عضلو رامنځته کیږي دغه پروتینونه چې دي مختلف پروتینونه دي چې دوه اساسي چې دي هغه د اکټین او مایسین په نامه سره دي چې دي کله یو پر بل باندې چې یو د مل مقابل کې حرکت سرته ورسي عمل سرته ورسي د هغه په صورت کې انقباض او انبساط صورت نیسي او بل موږ وایو خپله د عضلې دا کمټوله حجرې چې کله کښېکاږل سي منقبض سي په هغه وخت کې موږ د بدن یو غړي مثال لاس د پښه د هغه څه کوي حرکت کوي عضلات چې دي هغوی مختلفې دندې سرته رسوي مثال د بدن حرکت کول دي چې موږ وایو دی چې دي د سکلیټي برخه چې ده شکایت ده پورشلې ده چې دغه کله چې دوی کشش مثال کشیږي انقباض او انبساط کوي د هغه په ترڅ کې چې کیږي دغه سکلیټي برخه حرکت کوي او همدارنګه موږ وویل چې دوی چې کوي داخلي اندامونه ساتي مثال د خبرې دغه کم ملایم عضلات چې دي د زموږ داخلي سیستم نور غړي چې دي هغه ټول چې کوي د خارجي صدماتو څخه ساتي او په عین حال کې بل دنده موږ ویلې سو چې د وینې پمپ کول موږ وی د زړه عضلات چې دي د زړه مثال د زړه کوم عضلات چې دي د زړه د تپیدلو د یا د زړه عملیات شي کوي کنټرولې همدارنګه د بدن تودوخه چې د هغه په عضلاتو پورې اړه لري چې د بدن تودوخه هم چې کوي راته ساتي زموږ داخلي برخه چې دي ټول فعالیتونه چې دي هغه د تودوخه په هغه نورمال هنده اندازه کې دي چې کوي خپل عملیات سرته رسیږي مثلا د متابولیزم عملیات چې ده چې هغه چې دی د دغه عضلاتو له امله د بدن تودوخه چې کیږي په خپل اصلي اندازه کې ساتل کیږي او همدارنګه زموږ بدن ته یک شکل کوي یو شکل ورکړي دي ورپسې راځو د عضلو ډولونه عضلو چې دی هغه عموما په درې ډوله ویشل شوی دي چې مخطط عضلې دي شوي عضلې دي او د زړه عضلې دي یا هم خطلرونکي عضلې چې مخطط موږ وویل اوس راځو دې ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو لومړی راځو سکلیټي عضلې سکلیټي عضلې چې دی هغه موږ وایو د زموږ ټولو انسانانو د بدن تقریبا 30% وزن چې دی سکلیټي عضلې جوړي چې دغه سکلیټي عضلې د دې باعث کیږي چې زموږ بدن حرکت په زموږ په بدن کې حرکت رامنځته شي یا دوی د دې باعث کیږي چې کوم سکلیټي عضلې چې دی هغه د شور کې د حرکت کولو مثال لامل ووسی یا چې دا حرکتونه چې دی موږ مثال کم کسان چې ورزش کوي یا کم کسان چې خان دي یا غصه کیږي د دې په شکلو کې په واضح ډول سره معلومیږي موږ وایو سکلیټي عضلې کم حجرې چې دي لکه څنګه چې دوی ډېر فعالیت سرته رسوي نو د دوی کم حجرې چې دي هغه د په داخل کې چې دي د یو پر ځای څو هستو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي چې د دوغه سکلیټي عضلو د خپل لمس خو منمش موږ سکلیټ په شالې دي د انقباض څخه د عضلو د انقباض شکیږي د دې عمل حرکت رامنځته کیږي سکلیټي عضلې چې دی خپل دغه کوم عضلې چې دی مخطط شکل لري یا خط لرونکي شکلونه لري او د دې دغه کوم د هډوکو سره چې نشته دی د تندن په نامه یو جوړښت دی چې دغه هډوکي او عضلې خپل په مس کې سره په کلک ډول سره نښلولې دي د مثال په ډول کچيري موږ وای د عضلات سره د حرکت سرته رسي د مثال په ډول کچيري موږ بایسپس په نظر کې ونیسو یا هم دوه سر عضلې چې موږ د اوجو یا مټ په برخه کې چیلري قرار لري چې دغه بایسپس چې دی موږ مټ او هډوکي چې کې سره نشلي کله چې د دوغه عضلو چې کې انقباض صورت نیسي چې موږ د مټ اوجې چې د مټ مورې کې نو خواته کشيږي د اوجې و خواته کشيږي چې مثال دغه بایسپس چې دی موږ په هغه کسان چې سپورت کوي په هغه کې وینو چې بایسپس چې کیږي په ډېر اندازه ښکاره کیږي چې دی د خپل چې دی دوه سره دی یعنی یو طرف یو خوا چې ده هغه چې کیږي کش خوري چې مثال موږ هغه مثال کژیږي هغه کژی دو چې د موږ د فلیکسر په نامه سره دو او هغه برخه چې مثال موږ په بدن کې یوازې بایسپس نه نورې برخه چې شي کی بیرته دغه برخه سموي هغه به د چې په نامه سره اکستنسر په نامه یعنی کژی دونکو برخه د فلیکسر په نامه سره او سمو کې برخه د اکستنسر په نامه سره یادیږي ورپسې راځو
موږ او تاسو د سکلیټي عضلو وروسته موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو او پاتې د نیمې یو موضوع چې دا کوم د دوه سره عضلې چې دي هغه د کږېدونکي چې دي هغه دوه سره عضلې څخه جوړ شوي او دغه کوم چې سمونکي هغه د درې سره عضلو څخه جوړ شوي وي. ورپسې راځو شوي عضلې. شوي عضلې چې دي دوی مخطط یعنی خط ډوله جوړښت نه لري، مخطط عضلو څخه نه دي جوړ شوي او شوي عضلې چې دي خپل جوړښت یې اوږد او دوکمانند دی او دوی یوازې او یوازې د یوې هستې څخه جوړ شوي، یعنی د دې کوم حجرې چې دي یوازې او یوازې یوه هسته لري او دوی مطلب په لږ انرژي سره تر ډېرې مودې پورې انقباض په حالت کې پاتې کیږي، یعنی په لږ انرژي په مصرف سره په کارولو سره دوی خپل فعالیت سرته رسوي او د دې کوم فعالیت چې هغه ډېر قرار سرته رسید. مثال په ډول د وینې رګونو کې دی قرار لري، هضمي سیستم کې کوم غړي چې دی په هغه ټوله د چیسه خجور سوي، دغه شوي عضلو څخه جوړ سوي دي او دوی چې دی موږ او تاسو وایي چې پانی ته ورته جوړښت لري. چې مثال دی عموما دا کوم شوي عضلې چې دی موږ وایي دا په غیر ارادي کې، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، د دې کوم فعالیت چې دی سرته رسیږي هغه زموږ او تاسو په کنټرول کې نه دي. ورپسې راځو د زړه عضلې. د زړه عضلې چې دی د شمزی لرونکي حیوانات کې یا فقاریه حیوانات کې چې دی د دوی زړه چې دی د زړه عضلو څخه جوړ سوی دی چې د دوی حجرې چې دی هغه یوازې او یوازې یوه هسته لري او د دوی کومې عضلې چې دی دوی نه ستړي کېدونکي دي، یعنې د دوی دوامداره د زړه عضلې چې دی په دوامداره ډول سره فعالیت سرته رسوي. مثال د کوم وینه چې دغه کوي مثال تصفیه کوي، دغه کوم فعالیتونه سرته رسوي، مثال بیرته هغه پاکه سوي وینه د بدن ټولو اعضاو ته لیږدي، دا یعنی ډېر فعالیت ته ضرورت لري. نو د دوی کوم عضلې چې دي هغه نه ستړي کېدونکي دي او د دوی عضلې چې دي هغه هم خط ډوله جوړښت لري. او بل موږ وایو د زړه عضلې چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، ځکه چې زموږ په کنټرول کې نه دي، خپل فعالیت په دوامداره ډول سره سرته رسوي. او پاتې د نیوې چې د دې کوم حجرې چې دي یوازې د شوي د عضلې چې دي هغه د یوې هستې د زړه عضلې چې دي هغه هم د دوه هستې څخه، ځکه مخکې موږ وویل چې دغه کوم حجرات چې مثال ډېر فعالیت سرته رسوي نو دوی یا مثال حجروي ویش یا نور کوم فعالیتونه چې سرته رسوي نو دوی ډېر کار چې سرته رسوي دوی باید ډېرې هستې او ترڅو د دوی کوم فعالیت چې دي هغه په چټکۍ سره مخته ولاړ شي. ورپسې راځو د عضلات فعالیتونه ډولونه وایو. د عضلاتي فعالیتونو ډولونه چې دي هغه عموما موږ په دوه ډوله دي، چې مخکې مو هم یادوري وکړله چې ځینې ارادي او ځینې هم غیر ارادي دي. یعنی په زموږ په بدن کې کوم عضلې چې وجود لري ځینې زموږ په کنټرول کې دي چې هغه ارادي دي او ځینې غیر ارادي دي. عموما شوي عضلې او د زړه عضلې چې موږ تاسې وویل هغه په غیر ارادي کې، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي. د دې کوم فعالیتونه چې دوی سرته رسوي هغه زموږ په کنټرول کې نه دي. دوی کوم پیغام چې ورته راځي یا کوم سیګنال چې ورته راځي د عصبي سیستم د لارې دوی خپل فعالیت شي کوي هغه وخت پورې مخته وړي. او پاته سو سکلیټي عضلې چې دي هغه په ارادي عضلو کې مشمیرلې، ځکه چې هغه زموږ په کنټرول کې دي. کله چې زه غواړم لاس پورته کښته کمه خو دا په سکلیټي عضلو کې شامل دي، نو دوی چې کوي هغه وخت لاس پورته کښته کیږي. ځینې وخت کېدلی سي چې زموږ برخه غیر ارادي فعالیت وکړي هغه په غیر نورمال حالاتو کې کېدلی سي، یا هم ځینې وخت دغه رقم هیجان او د دې څخه هم کېدلی سي. او زموږ د بدن سکلیټي برخه کې هم ځینې چې دي غیر ارادي او هم ارادي په یعنی په یو حالت کې هم ارادي فعالیت سرته رسي او هم غیر ارادي. چې هغه لکه مثال موږ مثال د سترګو د اور کولای سو، کله چې موږ او غوړ سترګې را پوالای سو او کچیر زموږ په اراده کې ونه د سترګې را پیدا چې هغه غیر ارادیم کېدلی سي، یعنی که تر ډېره وخته پر موږ سترګې ونه پوخ په غیر ارادي ډول سره زموږ سترګې خپله څه کېږي رپیږي. ورپسې راځو ورزشي حرکات. زموږ د عضلاتو غټوالی چې دی هغه د رشتو په شمېر پورې اړه نه لري، چې یعنی یا مثال زموږ د عضلاتو زور د مقاومت مو چې دی هغه په شمېر د عضلاتو پورې اړه نه لري، بلکې په دې پورې اړه لري چې تاسو څونه فعالیت سرته رسوي، څونه ورزش. دا ورزشکاران عضلات چې دي هغوی چې دي ډېر مثال ښه غټ عضلات لري، ځکه چې دوی چې کوي فعالیت سرته هر څونه چې زموږ عضلات چې کېږي انقباض په کښې کې صورت ونیسي هغونه دوی غښتلي قوي کېږي او همدارنګه غټیږي. کنی دا چې دی عالمانو معلوم کړي دا چې د کوچنیوالي څخه یعنی د مور په نس کې لا د دوی د عضلو د رشتو شمیر هلته ټاکل شوی. نو د دې دپاره چې موږ قوي عضلې ولرو د هغه دپاره ورزش لازمي دی چې یو موږ همیش ورزش وکړو، حرکات اجرا کړو تر څو موږ عضلات قوي واوسي او همیش فعالیت سرته ورسي، ښه فعالیت سرته ورسي. تاسو د غشتلو عضلو درلوده د دې دپاره چې موږ او تاسو غشتلي عضلې ولرو ډېر فعالیتونه دي. مثال د هغه لپاره باید موږ ښه تغذیه ولرو تر څو که چیرې موږ ښه تغذیه وکړو موږ کولی شو چې ښه عضلات ولرو. همدارنګه ورسره مثال څونه چې موږ تغذیه ښه کړو، کاربوهایډریټونه وخورو، پروټینونه واخلو، کافي اندازه همیشه هایډریټ واوسو یعنی اوبه وڅښو، دا د دې لامل کیږي چې زموږ عضلات قوي او سالم واوسي او د ډېرو سختیو په مقابل کې همیش مقاوم پاتې سي. رنګه ځینی فعالیتونه دي وزنی دا کم روزانه فعالیتونه چې موږ سرته رسو دا هم د دې لامل کې چې یو غشتلې عضله ولرو او بل ځینی وزنونه پورته کول دي تمرینات دي چې دغه تمرینات د عضلو د سالم پاتې کېدو لامل کېږي چې هر څونه زموږ عضلې کش خوري منقبض کی انقباض کوي اوغونده د انسان د کم عضلې چې دي هلته انرژي ډېره زیات یعنی کله چې مثال موږ یو عضلې حرکت پښې حرکتونه هیڅ کوو دا زموږ کم حجرات چې دي هغه د دې سره مفتکر چې نور چې وکړي ډېر میتابولیزم فعالیت سرته ورسي او ډېره انرژي تولید کړي چې دا د څه کېږي د ښه عضلات درلودلو لامل کېږي. او همدارنګه ورپسې راځو د عضلات صدمې چې دا هم یو د مهم موضوعات څخه دی چې ډېری وخت ځینې بې ځایه حرکتونه یا هم سالم غذا نه خوړل ښه تغذیه نه درلودل په کافي اندازه مثال ویټامین ډي او همدارنګه کلسیم نه اخیستل د دې لامل کېږي چې د عضلات د صدمې سره مخامخ سي او یا هم د ځینو خارجي صدمات څخه چې هغه دپاره باید ځینې فعالیتونه ځینې تمرینونه اجرا سي چې الیافونه چې دي هغه څه کېږي ځینې وخت زیانمن کېدلی سي او بې ځایه حرکتونه موږ او تاسو ویل چې دا زموږ د بدن نورې برخې هم خپل تر تاثیر لاندې راوستلی سي. ښه، ورپسې راځو زموږ د موضوع اخرنۍ برخه چې د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو خپل د ځان سره نوټ کړي. لومړۍ پښتنه عضلات واضح کړي او ووایاست چې په څو ډوله دي. دویم سوال، د سکلیټي عضلې حجرې او د زړه عضلې عضلات او حجرې څو هستې لري. دریم سوال، عضلات په کوم حالات کې صدمې ویني؟ ستاسو ټول توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټول جو روغ او صحت مند یاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ او تاسو په یو ډیر مهم موضوع باندې بحث کوو او ځان پرې پکو. که چیرې تاسو متوجه شوي اوسئ موږ او تاسو که خپل ځانو ته یوازې وګورو په موږ او تاسو کې ډېری هغه خصوصیات چې زموږ په مور پلار کې اوسي یا د مور یا هم د پلار خصوصیات مشترکات شوي یا د سترګو رنګي د وریښتانو رنګي د جلد رنګي یا هم دغه رقم زموږ ډېر خصوصیات غوته ورتي چې دا ټول چې دي د جنیټیک اړوند دي یعنی دا جنیټیک دي چې د مور او پلار خصوصیات تر موږ خپل تر مثال بل نسل پرې رالېږدي. زموږ استاد درس په څلور پنځه سمې صفحې څخه تر یو شپېته مې صفحې پرې دوام وکړي. جنیټیک څه ته ویل کیږي؟ موږ وایي د وراثت په علم کې د والدینو څخه و راتلونکي نسل ته د خواص او کم خصوصیات چې وي په هغو کې د هغه لېږد عبارت د جنیټیک څخه دی چې جنیټیک موږ ته د دغو خصوصیاتو لېږد یو نسل څخه بل نسل ته راشي یا هم د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د والدینو څخه و نوي نسل ته چې کم پاتې کیږي هغه د چی جنیټیک په نامه سره یادیږي. دا کوم مثال موږ خصوصیات ویل دا ټول چې دی د جنیټیک لامل دی. جنیټیک چې دی د ژوندې دا کوم علم چې مثال د دې څخه باس کوي د جنیټیک په نامه سره دی. جنیټیک چې دی د ژوندې موجوداتو د جینونو وراثت او جنیټیک ځانګړتیاو د مطالعې علم دی. دا په مختلفو برخو کې حیاتي اهمیت لري ځکه چې د ژوند د بنسټیزو پروسو د پوهیدلو لپاره لاره برابروي او د ساينس ټیپ کرنې او چاپیریال ساتنې په ډګرونو کې ګټه
ګټور دي. دوی چې دي مثال موږ د ساينس په برخه کې لکه د ناروغي په تشخیص کې، همدارنګ د نباتات په کرنې په برخه کې، او د ژوند د کم جنایي سیرنې چې دي هغه کې مثال جنیټکس ډېر مهم رول لري، په چاپیریال په سیرنو کې مهم رول لري، په ټولنیزو اقتصادي برخو کې ډېر، یعنی زموږ د ژوند په ډېرو اړخونو کې زموږ سره مرسته کوي. جنیټیک تاریخ ته راځو. تقریبا 10,000 کاله پخوا چې و خلک په دې کار باندې شروع کړي و چې دوی به مثال ځینې نباتات ولکه چې لکه غنم کچیرې موږ په نظر کې غنم چې و په اولو وختو کې به یوازې یو دانه یو تخم به ورکوي، یو دانه به ورکوله، مګر وروسته د دوی کم دغه کم انسانان چې پر دوی باندې کار کوي تر څو د هغه څخه یو ښه نسل رامنځته کړي. دغه رقم د ډیرو حیواناتو په اهلي کولو باندې اخته و چې د هغو حیواناتو څخه اوس نن موږ او تاسې د غوښو او د شیدو څخه استفاده کوو لکه غواګانې. چې دا چې دی د انسانان یعنې تقریبا د پخوا راهیسې په دې کار باندې بوخت و، چې وروسته اوس نن نړۍ چې ده دغه کم پراختیا یا د نسل تغیر ورکول چې دی یو نوی پړاو ته داخل شو، چې دغه نوی پړاو د جنیټیک په نامه سره یادیږي. جنیټیک چې و هغه په د بیولوژیکي نړۍ کې یو نوی انقلاب راوستی چې په 18مه پیړۍ راوروسته بیا نو پوهانو پر دې باندې مثال بحث کوي چې دغه کم نسلونه چې اوړي داسې خواص چې لېږدول کیږي دا د څه شي پر اساس باندې، مګر دوی نه سوی کولای چې کمی تجربې چې دي هغه سم په سم ډول سره وکړي، ځکه چې یو خودي سم مشخصات دا کم مشخصات چې یو هغه به سم دا کم ځانګړتیاوي چې یو هغه سم نه سوی مشخص کولای، او ټول دوهم غټ مشکل چې وو هغه پر ریاضي کې د معلوماتو نه درلودل. د دې وروسته لومړنی عالم چې اتریشي راهب وو ګریګور مندل نومېدی، چې د خپل د کلیسا تر څنګ ژوند کوي، کلیسا کې او استاد وو. د په بیولوژي او ریاضي کې د ډېرې پوهې پر اساس باندې چې هم ریاضي باندې پوهېدی هم په بیولوژي باندې په دې وتوانېدی چې خصوص د جنیټیک څه شي کې مثال د جنیټیک د خصوصیاتو لېږد معلوم کړي چې خصوصیات څنګه د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي او د کوم شي پر اساس باندې لېږدول کېږي. هغه د مشنګو بوټي راواخستي خپل د کلیسا په شاوخوا کې هلته وکړل، چې تقریبا د خپل په تجربو په ترسره کولو کې په کلونو وخت تېر کړي تر څو خپل هغه نتیجې ته ورسیږي. خو متاسفانه چې خلک هغه وخت د ده په نظر باندې نه پوهېدل او پر ده باندې مختلف نومان یادول، چې تقریبا 60 کاله د د مرګ وروسته دوی دا کشف کړ چې د ګریګور مندل کوم نظریات چې و هغه ټوله صحیح و د جنیټیک په اړه. راځو د پرمشنګو باندې تجربه وایو. مندل چې و د هغه مثال د په تجربو کې بریالیتوب لامل شو، یو خدای دا و چې د پریازي کې عمومي ډېر معلومات لودل پو پاغه کې، او بل د یو شی انتخاب کړي و خپل د تجربو لپاره، هغه چې شو مشنګ و. مشنګ چې و هغه یو خدای ډېر ژر وده کوله، نسلونه ژر رامنځته کېدله، یو په ډېر ډول سره هم شو، او د مثال موږ ویله په نسلونو مثال نسلونو چې دي هغه ډېر ژر ژر تولیدل، او د دې تخم چې وو یا کم خصوصیات چې و ځانګړتیاوې مشخصې وې. په مثال په دوه حالاته کې ښکار کېدل، د دانه تخم یې موږ په نظر کې یا به صاف و یا به ګونځي و، منځنۍ حالت یې نه درلودي. کې ګل مثال موږ په نظر کې یا به سپین و یا هم ارغواني و، منځنۍ حالت یې نه غوره کوي. چې دا څه شو د دې لامل سو چې د مندل تجربې کامیابې ووسه. رزو مثال په دغه کم دغه چې و تخم چې د انتخاب کې په هغه کې ډېر خاصیتونه، یا خو د دې تخمونه لکه څنګه چې موږ ویل یا به هواري یا به صافي وي، او د دې کمه ونه چې به یا به کوچني یا هم جګه به، او دې به یا بنجاني یا سپین ګل ورکوي. او پسې راځو د مندل تجربو ته. مندل چې و هغه لومړی دغه کم نبات چې و هغه پېښوي تر څو هغه خپل په ځان کې مثال خپل وده وکړي. په دغه کم نبات چې و د اول پېښوي چې دی د سلف پولینیشن یا هم ځاني ګردشندر چې په تیر لوستونو کې موږ ویلې و، دغه نبات چې و د مؤنثه برخه او مذکره برخه خپل په دغه ګل کې وجود درلودل، او ځاني ګردشندنه مخته وړل، ځاني ګردشندنې په واسطه نسلونه رامنځته
ورته کول دا اول پریشو چې دا کم نسلونه چې دي ش خالص سي مثال ارغوانی رنگ خپل پزای کې پریشوي تر څو هغه شي و کې نسلونه رامن سي کې د ځانې ګرد شندنی په واسطه صرف پول نشن په واسطه او تر په اخر کې چې سي خالص صفات یوازې یعنی یوازې ارغوانی او تخمایم چې سي خالص و سي یو خاصیت ولري او ورسته بیا دغه کوم نباتات چې غیر واخستله مثال کوم زینی چې وچ سپینت لا غوانی دی به ادا خاصیت د لوی چ کراس پولیشن یا هم متقابل عکس دغه وکي ګد شندنه وکي چې هغه مثال یا د باد په واسطه یا د البتون کو په واسطه بده چې کول کراس پولیشن یا متقابل ګد شندنه کو چې هغه څه په نور نسلونه مسته کېدل ته چې اول دا کوم خالص نسلونه چې واخستله بیا د هغه ورسته بیا دا خالص نسلونه خپل په منځ کې سره یو ځای کړل چې د هغه څخه د تجربې چې سولې کامیاب سولې د مندل لومړی تجربې تر لومړی تجربه کې لکه څنګه چې وویل سو د یوازې خالص اول خالص کړل دا کوم نباتات نبات چې وو دا اول شي کې خالص کې د مشنګ بوټي چې وو د ځاني ګرد شندنې په واسطه کله چې د خالص صفاتونه راوخ مثال پیداس ولا بیا د راوختي ارغوانی خالص او سپین خالص چې وو چې دی خالص نسل رمسوي وو او وي خپل په منځ کې سره تزویج کړل یو ځای کړل چې دا تزویج د لومړی نسل یا هم فرست جنریشن په نامه سره یاد کړي چې په دې کې چې وو ټوله نسل چې راوتی هغه بنجانی رنگ در ارغوانی رنگ درلودي یعنی سپین رنگ په کې چې څو پټ پټ سو چې دا دغه مثال کوم چې پټ پټ سو هغه د مثال دغه مخفی صفات یا هم ریسیسیو ترید په نامه سره یاد کړل او کوم چې ښکارا سوله چې بنجانی یا ارغوانی رنگ وو هغه د ډومیننت ترید په نامه سره یاد کړي وروسته بیا د چی وکړله ول مثال دا کوم مغلوب چې پاتسوي وو مخفي چې پاتسوي پر چې پاتسوي د غوښته چې دا پوسی چې دا په بل نسل کې راښکار کیږي او کیا دا هغه د پاره دی راولاش سو د دویمه تجربه یاد کړ چې دا د مندل د دویمه تجربه یا هم اف 2 یا سیکنډ جنریشن په نامه سره یادیږي د دغه کوم نسل چې لاسته راغلی وو دی خپل په منځ کې سره تزویج کړل چې په نتیجه کې د هغه کوم مغلوب چې وو هغه کوم مخفي صفات چې وو هغه هم په دوهم نسل کې چسو راښکاره سو که چیرې موږ دغه د ونی په نظر کې ونیسو اولی چې وکړل خالص ونی چې مثال جګ قدی درلودي جګ قدی چې وو هغه په ټی ټی سره یاد کړ او کوچنی قدی چې دی هغه په کوچنی ټی ټی او لوی قدونه په غټ ټی ټی سره یاد کړل دا کوچنی قد لرونکي او لوی قد لرونکي نباتات ونی خپل په منځ کې سره تزویج کړ کله چې دوی سره تزویج شو هغه کم نسل چې لاس سره لري هغه ټول چې و غټی مطلب غټ قد لرونکي و چې د دوی هغه کوچنی قد چې و هغه په دې کې چې پات سو مغلوب پات سو ورسره دا هغه کم کوچنی یو قد لرونکي چې و یو غټی درلودي په ځان کې یو کوچنی تی درلودي چې دا شو دا کوچنی تی مغلوب پات سو کوچنی قد مغلوب پټ پټ تاسو او لیکه د چسو ښکارا سو بیا د چې دا دوه اول نسل یا اف یو نسل خپل په منځ کې سره تجویز کړل ورسته ولیدل چې دوی ته یو پر درې نسل په لاس ورکی یعنی دا کوچنی نبات چې یو یک ټیټ قد لرونکی نبات هم پکې کې راښکارا سو په څلور نباتات کې دا هغه یو دانه قد چې وو ټیټ وو او درې نورې چې درلودي غټ قد لرونکی وو
Yeah. قرارم نقراری گیده نادان دی زار شما زرگیان راغل می جانان دی گورم شرمی گم عبد لینشم باران دی زار شما